سلامونه ستړي مشه د سهار شپږ بجې دي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اروپای ټولنې د پراخوالي کمشنر مارتا کاست آزادې اروپا ساده رادیو پر ساتنې ټینګار کړی دی هغه خبرداري ورکړې چې چیرته د رادیو نه ساتل شي نو د نړۍ د مستبدانو لپاره به یو خړالې وي خاص دغه خبرې پرونسې شنبې د اپریل اوله د اروپای پارلمان په ویناسته کې کړې دي د اروپا په پارلمان کې د ناسته د آزادو رسنیو پر ساتنې په ځانګړې توګه د آزادې اروپا ساده رادیو پر ساتنې او د رادیو ته پر لاسرسي متمرکز و د اروپا په پارلمان کې د ناسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه فرمان په خبرګون کې جوړ شوی و چې د مارچ په 14مه یې لاسلیک کړی و په یاد فرمان کې د یو سي جی ایم په ګډون د وو ادارو تر ممکنه قانوني بریده د کوچني کېدو پر مسلې ټینګار شوی و یو سي جی ایم د مارچ په 18مه په یولي کې د آزاد اروپا ازادي رادیو ته څرګنده کړې و چې مرستې به لغوه کړي ازادي اروپا ازادي رادیو بیا د خپل حق لپاره محکمې ته مخه کړه او په هغه ادا کې دا دعوا وکړه چې یو سي جی ایم اداره د صلاحیت نه لري چې د کانګرس لوري د تصویب شوی بودیجې مخه ونیسي که څه هم وروسته یو سي جی ایم له دې پریکړه په شاشه خو دروسه یې ازادي رادیو ته ورکړې بودیجه نه تصویب کړې بودیجه نه ده ورکړې او له همدې کبله د دې رادیو ډېر شمېر کارکوونکي د اپریل له لومړۍ نیټې په رخصتۍ دي د امریکا د خزانی او عدلی وزارتونو د ایران پر قدس هوایي ځواک د بی پلوټال وټکو د پرزو د خرڅون لکبله پر یوې شبکې چې لشپګو بندستون جوړ ده او دوه و نورو کسانو بندیزونه لګولې دي د وزارتونو د بندیزونه اعلان پر 9 د اپریل په نومړی نیټه کړی دی د ازادي رادیو د فردا څنګ د راپور لمخې د شبکې په ایران کې د حسا او شهید باقری پونم هوایي شرکتونو ته د تجهیزاتو په برابرولو کې مرسته کوله دغه شبکه چې شپږ بنسټونه پکې شامل ده په ایران عربي متحده اماراتو او چین کې فعال ده د امریکا د خزانه وزیر سکات بنسټ ویلي د ایران د بیبل الوتکو توغندیو پراخېدل نه یوازې امریکایي ملکي او پوځي وګړو بلکې د امریکا شریکان او متحدانو ته ګواخ پیښوي دغه پروتوکول دا تجهیزات ډیر وخت د بې ثباته کوونکو ډلو په ځانګړي ډول د ترهګرو او نیابتي ځواکونو لاسته ورځي د امریکا په وزوای د څلورم امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا په ختیځ کې موندلې دی په غوښتنې کې چې پرونس شنبه د پوز له خوا خبر شوی راغلی د دې امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا ختیځ په برده خر ته څیرمه موندل شوی دی د دغه امریکایي سرتیری د مړی د پلټنی عملیاتو د نړیوال عملیاتو د نړیوال همکارۍ پر مختلفو ټکنالوژي په مرسته څو ورځې دوام وکړ د پلټنی عملیات روسل هغه پیل شول چې د مارچ په 15مه یو امریکایي پوځي موټر چې امریکایي سرتیری پکې سپاره و په یوډن کې ډوب شو د دریو نور امریکایي سرتیرو مړی او د موټر او موټر د مارچ په 10مه لندن د رئیسل شي و تر اوسه د مرشو پوزیانو هیات په ډاګه شوی نه دی او د پیخي پاړه پلاتنی روان دی د ملګرو ملتونو د ماشومان او د ملاتړ ادارې یونیسف وایي په تیرو لسو ورځو کې د اسرایلو د هوایي بریدونو له کبله په غزه کې 360 ماشومان وژل شوي او له 609 ټپیان دي د یونیسف په غوښتنې کې چې د روانې اونۍ د دوشنبه پورې خبر شوی راغلی په وژل شوو او ټپیانو کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د مارچ په 18مه د النصر په نوم روغتون کې د برید پر مهال وژل شوی و د یونیسف په ټکو ډیر شمېر وژل شوو ماشومانو د بي ځای شوو په کمپونو خیمو او یا هم د کورونو په کندوالو کې پناه اخیستی و اسرائیل له حماس وسلواله ډلې سره لانیشتې د میشتنی وربنروسته د مارچ میاشتې په 13مه پر غزې او زلبیا هوایي بریدونه پیل کړل او ورپسې خپل عملیات ځمکني بریدونه ته هم مخاسول امریکا او اروپای ټولنه حماس ترهګره ډلې کړي او بریټانی تر ټور وتلون کې کسان باید سر لنن 4 د اپریل 2مه د سفر برېښنه اجازه وپیری روټرز خبر ایجنسی راپور لمخې د پالیسی د بریټانیا حکومت له خوا د هغو اقداماتو یو برخه ده چې غواړي د خپلو پولو دننه د خلکو له داخلېدو مخکې د نورو هیوادونو په څیر د کډوالۍ پر ضد امنیتي تدابیر پیاوړي کړي د بریټانی سفر د بریښنایی سفر اجازه یا ای ټی آی درلودل د ټولو هغو کسانو لپاره لازمي دی چې بریټانیا ته د تګ لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. د بریښنایی اجازه بای لس پاونډ شډول سیرو کیږي ده او د اپریل لس پړسمې ورخوا به بای شپړس پاونډ ته پورته شي. د لن وګړي له دې امره مستثنا دي. دغه نوی پالیسي نومړی تیر کال د غیر اروپایي مسافرو لکه د امریکا، کاناډا او استرالیا اتباعو لپاره پلی شو. د رسمي شمیرو له مخې په 2023 کال کې 22 میلیونه اروپایي سیلانیان بریټانیا ته تللي وو. په تاسو سال کې چې دا شمیر په 2023 کال کې 19 میلیونه و. یو امریکایی بنسټ وایي د امریکا لخوا د بهرنیو مرستو بندیدل د افغانستان خلک د حیات خدمتونو د دوام د جدي ګواښ سره مخ کړی دی. په دې اړه وړاندې درته نور تفصیل ولرو. کونډي پاکستان ته بور شو د افغان کډوالو په اړه به درته وروستي څه زیات ترکو. له دوه ورځې راهیسې په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د آی سی سی کار لرونکو کډوالو نیول پیل شوي. دا چې د پاکستان حکومت دریځ په دې اړه څه ده، په دې اړه به نور جزئیات هم درته ولرو. نړیوالو مطالبو ته به هم تم شو. همدارنګه په پښتونخوا کې د میرمنو لخوا د اختر د لمانځلو په اړه باندې چې څنګه هلته ښځې اختر لمانځي هم جزئیات درته ولرو. نور مطالب شته، ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته. د ایکسپریس سازمان وایي چې د امریکا د بهرنی مرستو بندیدل د افغانستان د خلکو لپاره د حیاتي خدماتو د دوام چتی کوخته. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د دغه مرستو بندیدل په ځنګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخو کې د افغانستان بشري اړتیا او په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ایک پیس سازمان وایي د امریکا د بهرنۍ مرستو بندیدل چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري مرستو لپاره د مالی سرچینو لوی برخه برابروله، د دې هیواد د خلکو لپاره د حیاتي خدماتو د دوام جدي لوی ګواښ بلل کیږي. دغه سازمان د اپریل په لومړۍ نیټه په افغانستان کې پر بشرپاله فعالیتونو د امریکا د بهرنۍ مرستو د بندیدو اغیز پونوم د یو راپور په خبرولو سره خبرداري ورکړې چې که د افغانستان د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره بدیلې مالی سرچینې پیدا نشي نو د هیواد به لا ډیرو ناورینونو سره مخ شي. راپور زیاتوي چې امریکا چې تر دې وړاندې د افغانستان 3.9% بشري مرستې برابرولې، اوس دغه مرستو له 6.5% کموالي سره مخ شوې. ایک پیس په خپل راپور کې چې د ارزونې د یوې ګډې ناستې د نظر پوښتنې پر بنسټ چمتو شوې ویلي چې د امریکا د مرستو درول او کمیدل د همغږۍ د معلوماتو مدیریت او د بشردوستانه معلوماتو د راټولولو بهیر ګډوډ کړی او 15% همغږي کوونکي موقعیتونه یې تر اغیز لاندې راوستي. سربیره پر دې د مرستو د بیرته پیل کېدو د نامعلوم برخلیک له امله د خلکو اندېښنې زیاته شوي او د وضعیت د بشرپاله سازمانونو پر وړاندې د ځایي ټولنو بېاعتمادي نوره هم پیاوړې کړې ده. د ایک پیس د معلوماتو لمخې چې یو غیر دولتي اداره ده او د ناورینونو درځونې او بشري اړتیاو د تحلیل په برخه کې کار کوي، دا ناڅاپي پریکړې او د مرستو بندیدل په ځانګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د بیکاری او د خپل اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د افغانستان وضعیت اوس خراب دی. دلته کاروبار نشته، بي سرنوشت دي، خلک ناچاره دي، بدبخت دي او په سرګردانۍ کې ژوند کوي. د نن غرمې لپاره مې وازی وچه ډوډۍ درلوده، نور هیڅ هم نه و.
د غراز د بغلان یوې اوسیدونکې مېرمنې چې دي هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل
تیریږي نو څوک څه پوهیږي چې پر موږ څه تیریږي. میړه مې ناروغ دی، دا جنګونه پر مهال ماین پرې چاودلی او اوس هیڅ کار نشي کولی. د خپلو شپږو اولادونو پالنه یوازې زه کوم.
یادونه ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو اجرایي فرمان له لارې د جنوري په میاشت کې د نوي ورځو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او وی ویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره وچاوي سږ کال 2015 شاوخوا 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یوه اونۍ وړاندې د ناروې د کډوالو شورا NRC هم خبرداری ورکړی و چې د بشري مرستو کمښت به د افغانستان خلک له جدي بحرانونو سره مخ کړي او د بشري سازمانونو فعالیتونه به سخت محدود کړي. NRC ویلي و چې دا ستونزه به د خلکو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو پر ژوند خورا ناوړه اغېز ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
وړاندې د څنور مطالب هم درو، خو اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان کې سر له پرون څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوی چې د ICC کارتون لري. کڅه مې شو چې پریس خبري اژانس راپور کړی چې دغو کډوالو ته ورکړل شوی مهلت لس ورځې غځول شوی، خو پاکستاني رسنیو کډوال وایي چې داسې څه نشته. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 دېرشم دی د کډوال د هیواد ځکه نه د اپریل په نومړي نیټه به دوی پاسوره له د هیواد وشړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور
سر لدی چې راپورونه وایي د پاکستان حکومت د ACC په نوم د کارتلرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو موده د لس نور ورځو لپاره غځولې، خو یو شمیر افغان کډوال وایي چې پولیسو د افغانانو د نیولو او ایستلو پروسه پیل کړي. نن سه شنبه د اپریل اوله د پاکستان د حکومت لخوا افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو وروسته نیټه پایته ورسیده. عبدالله چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د ACC په نوم د کډوالۍ ځانګړی کارت لري، ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ده د ترزوی نیولې او دوی هم له ویرې لخپل کورونو نشي وتلی. پاکستانی پولیسو د ACC کارت لرونکو ترڅنګ یو شمیر هغه بیا اسناد افغانان هم نیولی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې دغه هیواد ته پناه وړي. د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو د فعالانو دفتر اجرایوي رئیس احمد ویس رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د دې بنسټ مشر عزت الله بخشي هم نیولی او ټاکل شوی چې افغانستان ته ریپورت کړي.
قرار ده چې 1 بجې پورتونه شروع کړي. بخشي صاحب ماته ویلی وو چې په دې لیست کې زما نوم هم شته او زه ریپورت کوم. په دې خطر کې ده. بخشي صاحب مخ کې هم په نه ورځو کې د طالبانو بندي وو او خو بشری فعالیتونه مو ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 1 دېرشمې دا کډوال له دې هیواده ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون دوشنبه د مارچ 1 دېرشمه د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړ چې د کوچني اختر د رسختې ولعمله د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو نوې لړۍ د اپریل تر 10مې ځنډول شوی. خو پاکستانی رسنۍ جیو نیوز د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو تایید کړي چې له پوخانی ضرب الاجل وروسته به چې د مارچ په 1 دېرشمه پای ته رسیږي د کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. د رسمي راپورونو پر بنسټ پاکستان تر اوسه له دې هیواده 8,09,000 بیا اسناد افغان کډوال ایستلي او افغانستان ته استولي. په پاکستان کې لا هم 2.1 میلیون اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري UNHCR د معلوماتو پر بنسټ په دوی کې 1.3 میلیونه د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري چې ډیری په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. د غراز 8,00,000 د ACC په نوم کارتونه لري. ACC کارتونه په 2019 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وی هوکړې پر بنسټ افغان کډوالو ته ورکول شول. د ACC کارت لرونکو سربیره یو شمیر نور هغه افغان په ناغښتون کې چې له 2021 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي، د خپل ویزو د تمدید په برخه کې چې په ځنډ ترسره کیږي اندېښمن دي، وایي چې دوی هم د اخراج له خطر سره مخ دي.
په راپور کې مواردل چې پاکستان کې سر له پرون څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوی چې د ICC کارتونه لري. تای شو پریس د پاکستاني چارواکو په حواله راپور کړی چې ورکړی دی چې دغه کډوالو ته لس ورځې مهلت ورکړل شوی. دا چې پاکستاني چارواکو په دې اړه وروستیو کې څه څرګندونې کړي او په دې اړه تازه جزئیات څه دي، د مشال راډیو له خبریال احمد شاه صمیمي په پیل کې همدغه پوښتنه کړې ده.
همداسې ده چې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې د مارچ 1 دېرشمه به ټول کډوال چې هغه اسناد نه لري او هغه کډوال چې هغه افغان سټیزن یا د افغان تابعیت کارډونه لري هغه باید له هغه هیواد څخه ووزی کنه د اپریل له اولی نیټې څخه بدوی په زور ایستل کیږي نو هماغه سی وسول ځکه چې د مارچ 13مه 1300 دغه ورسته وسم پولیس په کورونو کې ګرځي په بیل بیل سیمه کې او هغه کډوال چې اسناد نه لري یا دغه د افغان سټیزن کارت چلته دی ایس ای سی کارتونه ورته وایي چې هغه لري نو هغه باسي له دغه هیواد د دوی د پاري موقتی کیمپونه جوړ کړی دی په سرحدي سیمو کې یو ورځ دوی هلته نو دغه ورسته به برته افغانستان ته ستنوي نو دغه بهیر وسم روان دی خو دغه پروسه شروع شوی و د 2023 کال له نومبر راهیسی نو تر اوسه پورې څه باندې اتلکه افغان کډوال ستنه کړل شوی دی په زور له پاکستان څخه ځین پر ذات للی دی وسم دغه بهیر روان دی او دغه روان بهیر بیا هغه وخت نور هم تیسو کله چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د سر شهر اسلام آباد یعنی د پاکستان د پلازمین اسلام آباد او جوخت شهر راولپنډي څخه به ټول افغان کډوال ووزي نو دغه افغان کډوال چې هغه د پروف اف ريجستریشن یا د اندراج کارډون لري یونټ سر ورکړي دي هغه ته هم ویل دي چې د مارچ 13مه وروسته دوی په اسلام آباد او راولپنډي کې نسبتا دلای البته د پاکستان په نور برخه کې دغه کډوال پاتې دلای چې پی او آر یا دغه د اندراج کارډون لري
وی یعنی ټول آی سی سی کارت لرونکي کډوال باید یوازې د اسلام آباد لور پندین نه بلکې د ټول پاکستان ووزی خو د پی او آر کارت لرونکي د دغه دوه خارونو باید ووزی
بلې د پی او آر کارت لرونکي باید د پاکستان د اسلام آباد یعنی پلازمینی او راولپنډي څخه ووزی په نور ځایونو کې لا د دوی د اوسېدو مده پاته ده هغه ته بیا وخت ورکړی دی د روان کال د جون 13مه نیټه یعنی هغه شاوخوا درې میاشتې وخت نور هم لري چې په پاکستان کې پاتې شي دغه ورسره بیا یونټ سی آر د کډوالو نړیوال ادارې د ملګری ملتونو او د پاکستان حکومت او د طالبان حکومت بیا تصمیم نیسي چې د دوغه کډوالو سره چې پی او آر کارډون لري بیا څه چلند وکړي
دغه آی سی سی کارت لرونکي چې دی دوی هم کلونه په پاکستان کې تیر کړی دی او اته ځینو کډوال سره چې موږ خبرې کړې دوی چې دوی پیدایش پاکستان کې شوی دی بیخي افغانستان کې تللی نه ده د دین وړاندې دی بیا په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې د کډوالو کوم مشوره چې دا غوښتي نیټیار ته ویلی و چې باید یو استاد دې دوی وټاکل شي پاکستان حکومت سره خبرې وشي نیټیار سره خبرې وشي دغه خبرو څو پایله نه نور کړی چې په پاکستان کې د کډوالو د پاتې کېدو لپاره یو حل لار پیدا شي
نو تر اوسه پرې څه ډول پایله نه دور کړي په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکي کډوالو شمیر د افغان کډوالو اتله کړي نو دا هغه اتلکه کډوال دي چې هغه له دغه ست برخلیک سره مخامخ دي چې ځینې ستنه کړی دي او ځینې به نور هم ستنه وي او یو شمیر نیول دي چې شمیر سلګونه تر رسیدي نو پاره کې شزي هم دي پاره کې نارینه هم دي او د بخشنې نړیوالې ادارې د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې او د بشري حقوقو نورو سازمانونو د پاکستان پر حکومت ټینګار کړی چې دغه کسان که په زور وېستل سیال ته په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي کېدای شي دوی تالته جدي ستونزې ورپېښ شي خو بیا هم د پاکستان حکومت پر خپل دریز ولاړ دي تر اوسه او دغه بهیر روان ساتل دي
د پاکستان حکومت باور پدې د کچري د کډوالو باسې د دوی د داخلي ستونزې چې جګړه دا نام نه ده حل بشي
د پاکستان حکومت خو پښکاره دا وایي چې دغه کډوال چې دلته وسیږي اسناد نه لري دوی هلته د پاکستان امنیت ته یو ډول خطر دی او بل مسله د پاکستان اقتصاد باندې هم دوی یو ډول بوج دی یعنی باندې بار دی نو دوی باید له پاکستان ووزي خو البته کومې څېړنې چې سوي دي په هغه کې دا ښکاری چې په پاکستان کې کوم جرایم تر سره سوي دي په هغه کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی یعنی د نشټ برابر دی ځکه چې د 2023 کال په پیل کې یو سروې شوی او په هغه کې د 2% 3% هم کم و د افغان کډوالو 2% په جرایمو کې نو د پاکستان حکومت دغه دوه علتونه یادوي چې په دې خاطر دوی باسي خو زیاتره کډوال یا په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا موضوع سیاسي ګڼي البته اقتصادي او امنیتي نه ګڼي دوی دا وایي چې دا یو ډول فشار دی واردی د طالبانو پر حکومت باندې چې د دوی کومې غوښتنې دي هغه ومني
د مشال رادیو خبريال احمد شاه زمي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو جزئیات په اړه باندې چې پاکستاني چارواکو لا هم دغه مهلت نه دی غځولی را سره خبري اترې کړې وي
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یونی وی اثر له چاپېدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی خو کافي شاپونه ورو ورو دودی شي، البته په بل بڼه.
د یو ځوان کلیزه په کلمانځل کیږي، د کوژدې مراسم په کلمانځل کیږي، هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کلمانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دوره خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلی
د انزورونو د پیژندنې لپاره چیرته مو وایي چې ټول باید په پوسی په صورت کې سخت ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې و، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 25مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمد زئی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنی ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر شپږ ویشتمه د زکونکو ترغه شکایت وروسته بند کړی چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د زده ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته له رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وزې بندې کړي.
دا پی دا دغه باندې کړی د تا لایبرری موږ پر دې باندې باندې میټینګ د ترکو او چې تی برانسي میټینګ لا یو تو شپه مخکې را شپه مخکې هغه له بده مرغه نه زه په کوټه کې ومه چیرمن په کوټه کې موږ هغه میټینګ ته نه ورلو د سی په دې باندې په خشن سور او را لیا کړنی باندې کړ.
د پښتو اکاډمي کوټه بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشر لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسنی مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویپانو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولي په خوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټه پښتو اکاډمي د ککړې غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوی اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند دی او په دې کتاب کې د 22 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. له شغلی بهاند څخه به واورو چې دا کتاب نورې برخې هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړی.
دا چې ما دا دې مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوندۍ فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته په راتګ سره، یعنی 2003 کال کې پیل کړې او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په دریو ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بسلاندې کتاب یې لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي، زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی، هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای سی تر لاسه کړی افغان جرمت داد دی ای
دا خوشاخوا چلر بشکلونه کیجی چې د دې کسانو د ژوند پاره مو لیکل کړی او بوس دا کتاب چاپ شوی د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلی وي دغه بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی په کتاب کې
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو پښتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي
بهم صاحب دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي دوی مو څرنګه انتخاب کړی دی
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړی دی باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم دا مقاله ما په تدریجي ډول لیکلی دي یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وه یا به د کوم مقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و او یا به د کوم فرهنګي حقداره لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي نو مې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده
دا دوه دېرش فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه ځینې وفات شوي دي
په دې مقالو کې یو د پام وړ برخه هغه لیکنه دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي لکه پوهان میر حسین شاه سلیمان لایق علی ګل پیوند د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوند دي اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې
لاسف بهان څخه مننه وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونه لرو اقبال ترنک رسامي کوي او په ورستیو کې غنی خاطرې لیکلې دي خو له خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود پاړه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي تشل ډېر دود دي دا دود سلګونه کال مخینه لري کافي د افریقا له ایتوپیا خبره شوه دا روایتونه دي چې د کالدی پونوم یو شپون د کافی وونو د میوه په کمال پوشو بیا سوداګرو دا بوټي د عربی جزیرې لور ته یوړ او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پات کې دوه په خاطر کافی تشله د راپورونو لمخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافی تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو یو پیړۍ وروسته بیا کافی تر ترکیه خبره شو هلته قهوه خانی جوړ شوې په دغه قهوه خانو کې به هم ادبی بانډارونه کېدل هم سیاسي بحثونه روان وو او هم به د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وي اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکو قاره ده په ولسم پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه لومړی ځل په ایتالیا کې کافي دود شوه بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خاني دود شوې د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه دا چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول په امریکا کې کافي د چای ځای ناشته شو کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي په کې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړې کافي قانونو ته جوړوي خو کافي لوی سره کوي ولور ته ستړیا لري کوي بلور ته په بانډارونو کې تشل کیږي که څه هم په افغانستان کې لا هم کافي عام نه ده خو ورو ورو شهرونو ته لاره کړې. لس پنځلس کاله مخکې په کابل کې کافی شاپونه ډېر شول. نن سبا کافی شاپونه تر خوست رسیدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په ښارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وي، خو اوسني کافی شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندلی شي. په خوست کې د دې کافی شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېرې شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافی شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دې خوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر اصلي کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربېره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل
دغه ځایونه یو سنت اصلي جوړ شوی دی د نورو ټولنو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې پاغې کې ځوانان کولی شي چې د سړک خوالا سره وکړي. دریم قدم کې د یو ځوان کلیزه په کلمانځل کېږي، د کوژدې مراسم په کلمانځل کې، حتی کې د ودونو مراسم هم په دغه کې مانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نوې دروژنه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ به وا یا د چا نمزدي وا، نو هغوی به خپل کور کې بدا غل منزل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی موږ دپاره د افتخار او د ښځې ویاړ د ځای دی چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کافي شاپونه موجود دي او خوازو زینه دي خو خپل زینه دي میکس او کړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریانرتي ولای ته په صدقه یې کوبل نور زینرتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوسته شي بیا د پارکوته د سترې زینه کافي شاپو ترسو خپل ساتي راو.
کڅه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډیره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیرو دو په حال کې دي، خو مالکان نه هیلي نه دي او وایي د دې برخې مینوال لورځ بلې ته ډیریږي. په خوست ښار کې د یو دمزای مسؤل عبید ژوند ویل
کافی شاپونو د لپاره خلک ډیر ځخه کې به اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګری بنډارونه پکې کوي. نو دا علت چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتیږي او کافی شاپونو دا خبره ده یو خو خلکو ته د کار زمينه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغه څه چپریال برابرېږي چې غوی په آرام سره تل کېني ملګرو سره بنډارونه وکي او دمه پکې وکي.
د خوست ښار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوست مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اوریده. کافی لهم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه آشناوي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کېږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو بشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ، البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سباندې څلور کاله مخکې چې جمهوری نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای لبیلا بیلو هی ودونو دغه هی وا تواری دیشی سره لدی چا افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار درای جوولو په برخه کې لښ هڅه کړې دي څول سیز مخ کې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیم کړې و البته یو شاهڅه چې په روسیو کلونو کې دوت شوې ده هغه داده چې یو شمیر خلک د زعفرانو چای څښي که سم زعفران لا هم ګران دي خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړي د چای د چولو دوت په نړۍ کې توپیر لري د هند په نیمه وچه کې چې وسنۍ هند بنگلاديش پاکستان نیپال او بوتان پکې راځي تر ډیره له چای سره خلک شوډې یو ځای کوي ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شوډو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی په افغانستان کې هم د چایو دود په جنوب سیمو کې له نورو بدل دی په جنوب ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواشه شیان له چای سره خوري په بدخشان غزنی او یو شمیر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمیر خلک خوښوي خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژمات مخکې خلک د چای خام خوري ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هرڅه چای ته ډیره سوداوي چې وایي چې
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کار کتنه له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لاهو شعر دی چې عادل معیار لوسته او په خپل ژغې ازادي رادیو ته په مجلې ته ډالې کړي
می هم د ماشوم توپ سپیرو کوڅو کې ستاده کله قدمونو خوک आवाज اوریدل کیږي حادثه هر زمانو د غرول شانه تک سپینه خوشبوئی ستاده لاسونو حس کومه دیوالونو لا هم ستاسو اندر شوی پټ رازونه په سینو کې خپل ساتلی او د کور ولې کړکۍ دې منتظرې فکر مکه وچ لاړې هر څه هیر شول ته د ونو او د کوڅو په هر لويشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه ساته نفس کېږي زمي لا په قديمي او زور کمیس کې ستاد غيږش نه وګما لکه زمزم په لپوڅ کما نو فکر ما کا وچه لاړی هر څه هیر شول ستا سیره او کلی نوم د دې خار په حافظه کې لیکل شوی خاطرات په وختونو زور وردی او زمان کولی نشي خاطرات لکه ګلان په تون شمال باندې باد باد کړی خاطرات زمانی له قایدو او ازغن تار څخه آزاد دی ځکه عشق لکه غاټول دی د غاټول کوری بلشی رنگی بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي
لادلی معیار څخه مننه چې دا شعر ازادي راډیو مجلې ته راستولی وو بل شعر لرو دا پیډه سپوږمۍ شعر
جنت غواړي جنت دستاوي
ته که جنت غواړې جنت دستا وي د جنت ټول کرخې او هغه ښکلې شیبې هغه سپینچکې مرغۍ هغه د ونو ښایست هغه بلبل او هغه خوږ بابیل هغه شودې او هغه سپین پیروی هغه روانې د شرابو ویالې هغه لمیو ډکې ډکې پیالې هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي خو هغه سپېڅلي هورې درته بخښلی نشم ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي خو په جنت کې به دې هوره زه یم خو په جنت کې به دې هوره زه یم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عام دي ځای اوسیدونکو وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلی ده د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي تفصیل پرې راپور کې
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا غوسی لوبه کوي په یاد ولایت کې د غوسی غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
خوسی یا غورسی په نورستاني ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي کوستر خو په نورستاني کې همدغه غورسی ته ویل کېږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي په سر تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي داسې کیلی یا داسې آبادی ونی چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهور لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده خو تر اوسه یې د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره کومیداري همکاري نه ده کړې هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه ل خپل جیبونو ورکوي
غورسی لوبه د زمونږ یو انانه د ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډیر په شوق سره لوبي کوي هر کله یو ټیم یې هغه سره مطابق لوبي کوي دولت کې خو د غورسی لوبي په هغه باندې کم د سي امتیازات ناراضي هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي کم چې موږ ټورنمنټونه چې بارګزارو هغه زمونږ د شخصي جیب نه مصرف کوي
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم تر سره کیږي په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالی ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کال کېږي چې د هیواد په کچه په تر سره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټل چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړو او څه کال چې ده هم موږ وکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړو علماء ټلو تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټل
په نورستان کې د غورسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه د هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسولینو د غرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده، د رسامي پاړه وای انزورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي، که څه هم رسامي په پنسلونو او مویکو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالې هغه پېښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پېښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پېښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پېښې پکې بیان کړي. کرکتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پېښې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کېږي. یو مخ لکه د یوې ښه پېښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښې کې د احساس شراکت هم چې لیکوال د حواسو په مټ پیښې لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په روسیه کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامي یې کړې دي که نه.
نوې کارونه شته خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیسته. یعنې دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې لګي شي نندارتون جوړ شي نه شي نشر ولی. یعنې تر نندارتون له مخه به یې نه شي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نندارتون ته نه سي وړاندې کولای؟
یو تقریبا د 15 کال کېږي د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کېږي. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو دغه پروسه د افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه کنندارتون وی هم همدا مرکز نیسي، که مثال نور فعالیتونه وی هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصر هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیش؟
په دې ډول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وشي، مګر دلته دغه لري رسمیت لري، دولت سره ثبت ده او دغه د جواز لري. زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه ژباړه او د نشرات په برخه کې اوس مهال په د نشرات مسؤول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشراتو په برخه کې تاسو څه کوئ او د ژباړې په برخه کې څه؟
جرمنی انګلیسی او دریزه د شخص مو جن پوسټونه کې جن مواد برابری دغه پښتو ته بارو دا د نشرات په برخه کې مسائل دي. مثال د مرکز پانی سیتی د میډیا پر مخ باندې ټولنیز رسنیو پر مخ باندې د نندارتونو مجریانو نشري کوي. مثال د مختلفو بهرنیو او دسي هنرمندانو چې موضوعات یې زموږ له افغانستان سره ورته والی ولري له فکري لحاظ د هغوی معرفي دی یا د اثارو معرفي یا نور افغان هنرمندان معرفي کوي. په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې هغه معرفي کېږي او چې ژوندي هنرمندان چې دي دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخ ته وړل کېږي.
ترنک شپ ستاسو شخصي کارونو تراشم. تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي. دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږنده دي. خو لاري بیلی دي په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو. څنګه همدا څنګه ده؟
یو په دې چې د جرمني هاري واقعي سره مخ کیږم، له هاري او برخورد سره مخ کیږم، له پیښو سره مخ کیږم. د مستقیم وطن را دي هر ورځ د پیښو جریان لري. مثال په توګه شمان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډیر منظم یې، ما ته خپل کوچنیوال را په یاد دي او د افغانستان ماشومان را په یاد دي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یاد دي، زما څنګه دوره تیر کړو، د خلکو برخورد ګورم، همدا مسایل را په یاد دي.
دلته هغه سوال داو اوس مثلا په رسم کې په رنگونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی د هغه انتقالوي، لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته روانې، بیا یو خاطره در پزړ کې شي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي.
کوم پیښه چې په مخ راځي تصادف کې راځي، په لاشوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لمړی ادیبي ساده لیکم، ټول تیز لیکم، یعنی په دقیقه یا په صحنه کې دی ته زه ډیر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکم چې دا هغه نه باید هنري وي. ډیر تیز لیکم، را سره نوټ کوم یا بیس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې راولم چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښېښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم ترنک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم، تاسو چې تغییر څه ښکاري؟
کله چې د رسم د رسامۍ د کرکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ ور واړو کنه رسامي کرکټر سره. ځکه که عادي انځورګرۍ ته راشو، عادي هنر ته راشو، نو په دې کې یو هنرمند شیندلی کار کوي، یو مشخص کرکټر نه یې پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه یې پکې معلوم. او که چیرته معاصرې انځورګرۍ ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم حرف لري، هلته موږ کرکټر جوړول. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له کوچ څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له کوچ څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی.
وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه، که په دې خبره کې یو څه توضیح ورکړئ چې اورېدونکي پرې پوه شي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، هغه یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی د دې استقامت ده، په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا هیڅ لري چې زما زرا لوی شوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته زه ته زرا وګرځېږم، خپل ځای ته زرا وګرځېږم. ګورمات په ځین کې دا د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځي چې دوی ویلي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغه اساس باندې اوس چې هر چېرته د چرګ پښه کار کوم،
ترنک صاحب دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي، څه فکر کوي چې کله د چرک پشې رسموي او یا په یو رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړي ده، ستاسو د رسم لیدونکي به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره د انځورګرۍ په برخه کې که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه سي، په یو صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېر کم لیدونکي به په دې پوه سي، په یو صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي که نه، هغه لیدونکي چې دته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرک پښه دلته څه کوي،
دلته وبخشئ، دلته اوس للویا سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نسي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرک د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي هغه نقش پریږدي؟
نه، یعنی
خپله د چرک د پښې رسم نه 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 نقش مطلب ده سب که یو سیمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په هغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سیمبول کاری، سیمبول مثلا یو څوک چرک په سیمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي، دا په همغه کیسه کې بیا بیا تکراروي، بیا بیا چرګ یادوي، دا یو ډول دی. بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په همغه لیکنه کې ځای په ځای کوي. تاسو څه کار ورسره کوئ؟
زه که چېرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي، یا مثلا د چیرې انځورګرۍ، یا مثلا یو بل تخیلي انځورګری وي چې په هغه کې فیګور داخل وي، فیګور دا د انسان پوره بدن سي وي، یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي. هلته د مثال که پښې او لاسونه په کې راځي، زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه په کې رسوم، هغه دا بهترین ځای دی چې د چرک پښه په کې وکاروم، ځکه دا یو ازادي په کې لرم. او مثال ونې دي، د ونو پاڼې، د ونو خاکونه ټولې د چرک پښې وي، سره له دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده، خو دغه د چرک پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي.
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونې له چرک سره څه، یا د انسان پښې ولې د چرک دي، هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول. د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته. خاطره صریح بیان دی، که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سې ویني، نو خوند زیاتیږي، لکه رسم سې وینو. په خاطره لیکنه کې دغه اړخ ته ورپام سوي دي، ورپام ورته کړی ده.
په خاطره کې شیبر صاحب، یعنی دا اړخ ته ما د خاص پام نه ده کړی، یعنی یوازې دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي، کتلي مې دي، هغه مې راټول کړي.
دغه خاطرې دا ډول لیکلي دي لکه څوک سي یو فلم ګوري، لکه څوک سي ترنک پکې ګوري، سي دلته ولاړ، هلته ولاړ، دغه شی دغه سي احساس کو، هغه شی داسې احساس کو. او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده. مثلا وینا تشته وای، ما د کافی دکان ولید، د کافی دکان یې شایسته جوړ کړی و، او دا شایسته تلته معلومه نه ده څه شی ده، لیکن کچيري دغه دکان د دا رقم انزور هغه کړی وي، د دې دکان په اړه کې معلومات د سورکړی وسه، د کافی دکان مختمه سپشمه وتخنی دي، او د کافی بوی مې احساس کو، او بیا لیکي سه چراغونه پکې مړکېدل او بلېدل، او یوشن چراغ ته ودرېدم. دا بیا د ستل ک رسم او خلق د خاطره احساسوي. تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډیر زیات.
بل
تصویري خو چې زما مې تصویر نه پکې هو، په هغه صورت کې مستون کې فن نسیږي اخستای په خاطرو کې. سیزده مثال خواشنی سوی یم، یا مثلا په کومو ځایو کې ډېر زیات خفه سوی یم، یو مرد پر ذهن مې ډېر فشار راغلی دی، یا مثال په کومو ځایو کې مې ډېر خندلی دي، هغه ټول کرانغاړم او رانغښتې مې دي.
د دې له اقبال ترنک څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، په مخه مو شه.